The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګل روز کال 2015 د اپریل 14 نیټه دا وخت شوی په پاکستان کې د ماسپوتانی ته افغانستان کې ونی می او دلتا واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی ډیو ریډیو په دې ساته خبری خبرونه کې درته زه وکیل خان
او زه نو شروان کلندر
هر کلی وایو په عمر راګرځو اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم د یمن شخړې په اړه پالیسي بیان په وخت سعودی عرب ته د مرستې لپاره د پوزونو لیګلو اعلان نه دی کړی خو وایي ک سعودی عربستان ته خطر جوړ شو نو سخت جواب ورکوي
پاکستان ول انټنسیفای اټس ډیپلوماټیک افورتس ان د کمینګ ډیز ان کنسلټیشن ود د لیډرشپ اف سعودی عربیا ټو ریزولف د کرایسس
د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي 13-15 کالو کې سعودی عربستان او نور رو خلیجی هیوادونو نږدې 2.5 لک پاکستانیان له خپلو هیوادونو څخه شړلې دي
خارجه دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستانی وګړي په دغه هیوادونو کې د کاروبار او مزدورۍ لپاره تللی وو
او چارواکي وایي د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان تربت سیمه کې د مزدورانو وجنه کې ککړ دیار لس وسلوال وجلی دي بلخوا د کراچي پولیس وایي القیدا برصغیر کراچي کمانډر په شمول یې 15 ترهګر وجلی دي
القاعدہ برصغیر کا جو کراچی کا نیا کمانڈر تھا نور الحسن اور ہاشم اس کا ڈپٹی کمانڈر تھا عثمان ایک ابراہیم جو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن تھی ان کی پہلے سے باقی دو لڑکے جو سوسائیڈر تھے ان کے ساتھ وہ پانچوں مقابلے میں ہلاک ہو گئے
قدر من اوریدونکو داو سرټکی د سیمه او نړۍ سره تړلې مهم موضوعات باندې یو شمیر مهم راپورونه مرکې د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو ډیو ریډیو سره اوسې خپل پام شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن شخړې په اړه پالیسي بیان په وخت د سعودي عربستان د مرستې لپاره د پوزونو لیږلو هیڅ اعلان ونه کړو خو د پالیسي بیان په وخت یې ویلي دي چې د سعودي عربستان خپلواکۍ او سالمیت څخه خطر جوړ شو نو سخت جواب به ورکوي د یادونه وړ ده چې د دفاع وزیر خواجه آصف 13 ورځې پارلمان ته ویلي چې سعودي عرب ترې د یمن حوثي قبایلو په ضد مزکني هوائی او سمندری فوجی مرستی غوښتي دي اعلی فوجی او حکومتي وزیرانو د غونډې وروسته وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سعودي عرب یې نږدې ملګری دی او په سخت وختونو کې موږ دوستان نشو پریښودی وزیر اعظم نواز شریف وویل د متحده عرب اماراتو وزیر په بیان سویل نه غواړي د متحده عرب اماراتو وزیر 13 ورځې ویلي چې پاکستان باید د یمن حوثي قبایلو په ضد پالیسي په ډاګه کړي کنه بیا به د دې قیمت ورکوي
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د 13-15 کالو راسي د سعودي عربستان متحده عرب اماراتو او ایران څخه د 2.5 لک زیات پاکستانیان د امنیتي اندېښنو له وجې پاکستان ته راشړل شوي دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا په یو جاري کړل شوي بیان کې ویلي شوي چې دا 2.5 لک پاکستانیان د کال 2009 نه تر 2014 پورې پاکستان ته رالیږل شوي چې په کې لوی شمېر د سعودي عرب څخه ده خارجه دفتر په خپل بیان کې ویلي چې پاکستانیان پاکستانی وګړي خارجي هیوادونو ته د کاروبار مدورو لپاره تلیو په بیان کې دا هم ویل شوی چې د ایران څخه راشړل شوی هغه پاکستانیان دي چې د هیواد د یو بل ملک ته د اوریدل لپاره استعمالولو
د کراچي پولیس وای په اورنګي ټاون سیمه کې په یو کاروایي کې د القیدا برصغیر کراچي څنګه کمانډر نور الحسن عرف هاشم او مستیال کمانډر عثمان ایک ابراهیم سره د درو نور وسلوال وجل دي د کراچي د پولیسو ترهګری یونټ مشر عمر خطاب میډیا ته ویلي د ترهګرو په پولیسو ډزې هم کړې دي خو پولیس ته سمرګ جوبلا نه دا وړېدلې پولیس وایي ترهګرو نمو په لوی کچ وسله او بارودي جیکټ هم ترلاسه کړې دي نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز په دې رپورت کې راکوي
د کراچۍ پولیس ته ترهګرۍ د مخنیوي څانګې مشر ایس پی راجا عمر خطاب مطبوعاتو سره خبرو کې ویل د اورنګي ټاون په خیر آباد سیمه کې پولیس د وسلوالو د موجودګۍ په خبر چاپه وهله وسلوالو په پولیس ټیم ډزې پیل کړې او په مقابله کې بیا 15 ترهګر وجل شو
جوابي کاروایي مې ان مې جو القاعده برصغیر کا جو کراچی کا نیا کمانډر تھا نور الحسن اور هاشم اس کا ڈپٹی کمانڈر تھا عثمان ایک ابراہیم جو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن تھی ان کی پہلے سے باقی دو لڑکے جو سوسائیڈر تھے ان کے ساتھ وہ پانچوں مقابلے میں ہلاک ہو گئے
دیوائی پر جوابی کاروائی کے کې د القاعده د بری صغیر سانګي د کراچي نائب کمانډر نور الحسن عرف هاشم او د هغه ډیپټي کمانډر عثمان او یو ابراهیم چې د دوی پیژنګلو مونږ سره د وړاندې نه و او پاتې دوه نور خودکش دوی پنځه واړه په مقابله کې وجل شو. پولیس افسر زیاته کړه د وسلوالو د قبضې نه په غټه کچه بارودي مواد، خودکش جیکټې، موبایل، وسله، لپټاپونه او نور مواد ترلاسه کړل شوي دي او نوموړی وایي دا د پولیس کامیاب عملیاتو. غلام قادر تیبو وای پخار کی دبرنکارو پزد عملیاتو سرا د امنیت وزا ډیرا خشبیدا. فضل عزیز، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د پاکستان بلوچستان صوبې د تربت علاقې سره نږدې کې ضلع کې د ملیشي ځواکونو په عملیاتو کې 42 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د چارواکو په وینا په وجل شوو وسلوالو کې په ناتار ډزو د وجل شوو 40 مزدورانو په قتل کې ککړ ملزمان هم شامل دي. تربت د بلوچستان صوبې په خصاص ضلعو کې شمارل کیږي او دا د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر عبدالمالک بلوس کوپلارنی سیمه هم ده. په تربت کې روانو عملیاتو په هکله نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په خپل دی راپور کې وړاندې کوي.
د پسیویان وی چې په دوه عملیاتو کې په سلګونو عسکرو برخه اخستله چې مشرې مکران سکاوټ کوله. تیره ورځ د تربت پولیسو د لغوسوي بلوچ لیبریشن فرنٹ ډاکټر اعلی نظر بلوچ او د دغه ویان ګورام بلوچ په ضد باندې مقدمه هم درج کړله. د دغې پیش مسولیت بلوچ لیبریشن فرنٹ په سر اخستی وو. درې ورځې وړاندې کیچ چې د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت پرته سیمه ده چې د پنجاب د صادق آباد دیارلس او د سند ترپارکر و مزدور کار کسان ووژل سو. دوی د سوراب د اوبو د زیرمې سره نږدې یو پل جوړوي. په بلوچستان کې بلوچ وسلوالو ډلو د کښتۍ کچی بغاوت پیل کړی دی. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو، د نور صوبو پر اوسیدونکو، د ګازو پر پایپ لاینونو، د اورګاډي لاینونو او د برېښنا پر ستونو باندې بریدونه ترسره کوي. په دغه بلوچ وسلوالو ډلو کې جینې د صوبې د سایل او وسایلو او جینې بیا د بشپړ خپلواکۍ خبرې کوي. حکومت بیا ادعا کوي چې د جینو خارجي هیوادولو لوري دلته په بلوچستان کې د امنیتي وزې د خرابولو لپاره لمن وهل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د سیاحت چارواکي وایي چې نن د ګل ورځې نه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو وایرس پر ضد ډرزنی کمپاین پیل کړی چې پکې به 21 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکوي. چارواکي وایي چې په دې مهال یې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړي. یاد دی چې پاکستان په ګرد نړۍ کې د دریو هیوادونو څخه یو دی چرته چې اوس هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي.
په سودان کې نږدې 14 میلیونه خلک نن د ګل ورځې څخه د صدر انتخاب لپاره وټونه اچوي. دغه لړۍ به تر شروع ورځې پورې روانه وي. تمه ده هم صدر عمر البشیر یو ځل بیا د ملک صدر منتخب کړي شي، ځکه چې د هیواد غټو مخالفو سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د ممکنه درغلو تورونه وروسته بایکاټ اعلان کړی دی. عمر البشیر د جنگي جرمونو عدالت د جنایتونو په تورونو کې په کار دی. د کال 1901 کم نوی راسه د ملک صدر را روان دی. یورپی یونین، امریکا، برطانیه او ناروی د الیکشن په عمل نیوکه کړی دی او وایي چې عمر البشیر د قومي مباحثه وعده پوره کولو بغیر سیاسي عمل په وړاندې بوتل دی.
په امریکا کې د کال 2014 د صدارتي انتخاباتو په میدان کې د امیدوارانو شمیره په زیاتېدو ده او نن د ګل پر ورځ بعد د ریپبلیکن پارټۍ کیوبیایي نجات د سینیټر مارکو روبیو هم په رسمي توګه خپل ځان د امیدوار په توګه وړاندې کوي. د 43 کلن مارکو روبیو مور او پلار کیوبانا هجرت کړو. هغه په میامی کې په یو دستوره کې په صدارتي ځغل کې د خپل شمولیت اعلان به کوي. یو ورځ وړاندې د واکمنه ډیموکراټیک پارټۍ سره تعلق لرونکي پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن هم صدارت د پاره خپل ځان د امیدوار په توګه معرفي کړو.
چین کې د تیلو د یو پرایویټ کمپنی مشر باندې د درغلو مقدمه پیل شوې ده. جیانګ جیمین نومې دغه چارواکي د سرکاري کمپنو مشر هم پاتې دي چې وروسته ستمبر کال 2014 کې د خپل عہدې څخه لری کړی شوی وو.
دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی و ریډیو ته غوږی او پاکستانی ولس پدې ته باندې چې وزیر اعظم نواز شریف لګیاري د فوزی مشرانو سره او د حکومتي اهم وزیرانو سره لګیا دي مشورې کوي د سعودي عرب په حواله سره د فوز لګلو یا نه لګلو په اړه باندې مهم اعلان په انتظار بو. خو میا نواز شریف په اسلام آباد کې د فوزی مشرانو او د کیبینټ د کابینې د وزیرانو سره مشورې ورستو پالیسي بیان جاری کړی دی. ویلي دي چې د سعودي عربستان خپلواکۍ او سالمیت ته کوم څه هم خطر را جوړ شو نو سخت ځواب به ورکوي. خو نوموړي په خپلو خبرو کې داونه ویل چې پوز به لیږي او کنه. د ډیو ریډیو خبریال عربیا پیر د وزیر اعظم نواز شریف د خبرو نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کړي.
وزیر اعظم میا نواز شریف خپل په پالیسی بیان کې یو ځل بیا د سعودي عرب خپلواکۍ د حفاظت باور ورکړی دی او د یمن ستونزې د خبرو د لارې پر هوارې سور راوړی دی. په اسلام آباد کې د عسکري او سیاسي لوړ پوړو غونډې او د تیرې جمعې په ورځ د پارلیمان د قرارداد د منظوري ورسته وزیر اعظم میا نواز شریف د حکومت تګلاره د ټول سره شریک کړه. دی ویل چې د شروع څخه د پاکستان تګلارې کې څه اصول نه خپل کړی سوی دي.
د امپورټنس اف سعودي عربیا از ون اف اور موست امپورټنت سټریټیجک الایز.
سعودي عرب زموږ یو اهم ستراتیجیک ملګری دی. د هرمن شریفین په تحفظ کې مکمل ملګرتیا او د سعودي عرب د خپلواکۍ تحفظ او استحکام د پاکستان د بهرنی تګلارې اهم برخه ده. دوی سعودي رونه ته په کلکه باور ورکړو چې دوی به ورسره وژه په وژه ولاړ وي.
Our firm assurance to our Saudi brothers that we shall stand shoulder to shoulder with them.
وزیر اعظم میا نواز شریف په دې موقع د حوثي قبایلو د یمن حکومت ختمولو په سخت ټکو غندنه وکړه او ویل چې دغه بحران زر تر زر پر امنه هواري غواړي. دوی ویل چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه په پارلیمان کې منظور کړی سوی قرارداد پر دغه ټولو اصولونو ولاړ دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې سعودي عرب ته د خطرې جاج اخیستو لپاره د دوی سره په رابطه کې دی او د دې لپاره د ایران او د نورو هیوادونو سره یې سفارتي رابطې نورې هم سیوا کړې دي. دوی په دې موقع د مطبوعاتو رپورټونه بې بنیاده وګرځول او وی ویل چې دغه رپورټونو د عرب ورونو او د پاکستان ترمنځ غلط فهمي پیدا کړې ده.
سم میډیا رپورټس ار سپیکولېټیو اند ټینڈ ټو کریټ مس انډرسټانډینګ بټوین پاکستان اند اټس عرب برادرز.
سرګند دی وی چې د حکومت لاړه دغه پالیسی بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې په پارلیمان کې د قرارداد د منظورۍ پس عرب امارات بهرنیو چارو وزیر انور ګرداش پاکستان ته دھڑک اور کړی و چې د یمن په جنگ کې ملګرتیا نه کول به پاکستان ته ډیره ګرانه پریوزي. دغه بیان په جواب کې د کورونو چارو د وزیر چودري نثار لاړه په سخت ټکو کسه هم غندنه سوې و او ویلي وو چې دغه شان دھڑکې پرونکي او د سفارتي اصولونو خلاف دي. کوا کتل سي نو یو ای په لوی هیوادونو کې یو داسې هیواد چې په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری کوي او دغه خلیجی ریاست کې شاوخوا 14 لک پاکستانی وګړي کار کوي چې راتلونکي پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیر اهم ګرځول کیږي. بل اړخته دا وخت سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر هم د پاکستان په سفر دی او ویل کیږي چې دوی هم د وزیر اعظم میا نواز شریف لپاره د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز لاړه یو اهم پیغام راوړی دی. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګران اوریدونکو تاسو وایسته په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د رابیا پی رپورټ مور د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سعودی عربستان ته د پوزونو لیږلو څخه اعلان ونکړ، خو دای ویلی دی چې که سعودی عربستان خپلواکي او سالمیت ته خطر جوړ شو نو سخت ځواب به بهرحال ورکوي. د پاکستان پارلیمان تیر ورځ قرارداد پاس کړو او په هغه کې ویلی و چې پاکستان په دې معاملې کې د یمن په معاملې کې غیر جانبدار اوسي، خو دا غیر وروسته د متحده عرب امارات لخوا سخت عکس العمل مخې ته راغلو. وزیر اعظم نواز شریف چې نن د حکومت اعلی وزیرانو سره او د پوځي چارواکو سره مشورې کولې، نو په میډیا باندې دا تبصرې روان وي چې ممکنه د میاں نواز شریف مهم اعلان وکړي د پوځونو لیږلو په حواله سره، خو داغه په خبرو کې داسې قسمه خبره ډیره مخې ته رانغله. ګورو په دې باندې سیړنه وکړو د ډیو ریډیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب سره د خیبر پښتونخوا د سرخار په خبر نه نیخ پنیغه د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی. په خیر علي درته وایو اسماعیل خان صاحب. مهرباني اسماعیل خان صاحب. میاں نواز شریف صاحب خو وینا وکړه قوم ته، تاسو په خپل باندې د اوسړنکار په حساب باندې خبريال په حساب باندې څنګه غنې چې دا د میاں نواز شریف صاحب دا وینا دا عین ممکنه و هم دغه شان به و کنه د فشار لوجنه دا وینا هم دغه شان اوساتل شو چې پارلیمنت قرارداد څنګه دې هم هغه ته زیات تقویت ورکړي شو؟
نه، خبره دوه خبره په خپل ځای باندې کیږي. خبر ضرورت وزیر اعظم دا بیان پارلیمان کی دا پاکستان وزیر خزانہ پورا مفصل تفصیل سر دے خبر جو قرارداد پیش کرو داغے نپس کمبینو وزیر دفاع دا پاکستان عرب پدے مان نے خبریں ترم کروے او وزیر اعظم په قلم لګیدې خبرې کړې وې. نو فکر نه و چې د دې ضرورت راپېښ شوې د دې دونه جواب نه پات. خو غوړه خبره پکې نه کېده او چې یو د یو ای چې کوم لږه دی هغه یې پکې د اړین اړخ چې کوم بیان ټول د وزیر د اړخ هغه دومره سخت و چې دغه نه پس پاکستان کې په دې باندې خبره شروع شوه، ځکه چې دا یو خبره کېده چې دا بیان د خپل اړخ نه دی ورکړی، بلکې دا بیان د سعودي عرب په وینا باندې دی ورکړی. هغه کې ښکار ویلو چې پاکستان به د ډېر کټ قیمت ورکړي او دې مدغه دا د دې په ستاین نتایج بوم د دې راوځي. نو او بل هغه په کې دا ویلو چې دې تاسو پاکستان سره پرې تاسو خبرې کولې په نیزل پاتونه لګر چې د دې په نویان څوک دی او دغه څوک دی پاکستان او ترکی باندې په کومه کې چې دې د ایران طرف غستلې لري. دا نه پس بیا دا خبره کیږي چې کدي شي پاکستان د سعودي عرب د فشار د لاندې او د دې بیانو د لاندې کدي شي خپل پالیسی بدل کړي. نو ا دې کې دا وضاحت ضرورت بیا پیدا شو د نواز شریف دا بیان نه نه چې کوم دا بیان هغه دغه رنګ بیان او پای کې خبره چې کوم ډیره تفصیلی خبره دا په کې دغه وا چې پاکستان سعودی عرب سلامتیاتا او التکی حرمین شریفین تا تک پر اپی خصوصا دا پاکستان دا رخ و دیر دغه جواب سنگین جواب دی ور کولی کیږي د دغه رنگ ساته. زه مې خبرې دا او پکې وکړل چې سره د دې چې د پاکستان فوج دلته په عملیاتو کې بوخت دی، خو بیا هم د سعودي عرب سره دا خبره دا واده ده چې که د سعودي عرب سلامتی ته څه خطر پیښ شو یا حرمین شریفین ته څه خطر پیښ شو، پاکستان به ډېر سخت جواب ورکړي. بیا پکې دا موي چې یمن بره کې چې یمن چې کوم دغه دی حسین دغه دی بغیان هغه دی غندنه کوي او د یمن قانوني حکومت هغه د غنی چې کوم د امن د یمن کم صبرو دا بیسیکلی مغرب لري تور باندې خپل خبرې پخلي کړې دي. اوسه پوره چې کوم د پاکستان الچین دغه د چې په دې جګړه کې په دې شړه کې به دي غیر جانبداري تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې سعودي عرب سلامتی ته خطر نه پیښ
خو اسماعیل خان صاحب کو تاسو وګوره نو میاں نواز شریف صاحب هم په خپل خبرو کې دا ویل چې سعودي عرب نږدې ملګری دی او په داسې حالاتو کې نږدې ملګری موږ نشو پریښو دی. بیا دا هم ویل چې د پاکستان یو کمیټمنټ دی، یو معاهده را هغه دفاعي معاهده طرف ته اشاره وا کوم چې د پاکستان د سعودي عرب سره د چې سعودي عرب سالمیت ته خطر شوی اغی ته ضرورت وینو پاکستان فوجونه بمور لیگ او پاکستان بور سره مرسته هم کی خو سعودي عرب خو په واضح هټکو کې څنګه چې خواجه سپ په پارلیمان کې ویلی دی چې سعودي عرب تم ځکنی سمندري او هوایي مرسته غوښتې دي بیا هم پاکستان د خپل دفاعي معاهده یو قسم کو اغه شان خیال نه ساتي نو آیا سعودي عرب هم په مستقبل کې د پاکستان سره خپل مرسته مستازو په خیال ماغ شان جاری ساتي او دا غو فشار خونه لري چې نواز شریف د پارلیمان نه علاوه بیا هم د پوزي مشرانو سره په غونډه مجبور شو.
دا د دې مسله دا غوته چې یو هغه کوم دفاعي معاهده دا غوته چې کله د سعودي عرب سلامتي او خطر پیریږي نو پاکستان دا خبره کویلم دا چې د دې کوم معلومات یې تکلیف خاص په سعودي عرب کې د پاکستان یو شمیر فوجی ایڈوائزران ٹرینران اور خپل دی انٹیلیجنس هم دی باغی دا وی چې فعلا دی دانه گڑی چې سعودی عرب سلامتی ته خطر را نو پرسو پر سلامتی ته نی خطر نه پاکستان د دې لور نامې تر مخه د دې دغه نه دی چې پابند نه دی چې خامہ خاطر ځواکونه دی سعودی عرب دا غواړي چې په یمن باندې چې کوم دی الغار کړی دی دې کې دی د روسانو خلاف دې کې د پاکستان طرف والی او دا ائتلاف او کوالیشن برخه جوړ شي کوم سعودیانو جوړ کړی دی په دې کې نور نه ملکونه دي نو په کې پاکستان دغه اعتراض کوي چې نه وایي چې دې کې برخه واخلو په دې د یمن یا د روسانو خلاف په عملیاتو کې پاکستان طرف والی په دې باندې
سمه ده. ډیر مننه اسماعیل خان
صاحب.
جان اردن کو تصواف امریکہ ڈیو ریڈیو تک وہ گئے پاکستان حکومت دا وقت د بہرحال بیا هم د یو فشار سره مخ ته پداسې حالاتو کې چې د پارلیمان نه پس د میاں نواز شریف په خپل باندې واضح بیان ورکو چې ویلی دی چې سعودي عرب ته خپل داخلي څخه خطر را جوړ شو نه بیا به دی پوزونم لیګي یا مرسته به ورته کوي خو په دې حالاتو کې د پوزونو لیګلو په اړه باندې هیڅ خبره نه ده کړې. بلخوا چې په پاکستان کې کوم سونی ډلې لري هغه هم احتجاجونه شروع کړي دي او وایي چې د پاکستان د پارلیمان پرته هغه د یو طرف ته کې خودي شي پاکستان حکومت ته پوزونه د سعودي عرب د مرستې لپاره سعودي عرب ته ولیږي. خو ځنه سیړنکاران وایي چې اوس په پاکستان کې پارلیمانی نظام مضبوط دی او هغه وخت تیر شوی دی کنه چې د یو کمزور یو سو تنانو ډلې په غوښتنه باندې به پاکستان خپل پالیسي بدلوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو مخالف سخت دریزه تنظیم جماعت اهل سنت د سوری لاندې د پارلمان د قرارداد خلاف یو لوی مظاهره شوې ده. د مظاهره ته وینا کې د اهل سنت والجماعت مشر مولانا احمد لودیانوی ویل چې دوی به د سعودي عرب د جغرافیایي سلامتیا او مقدس مقاماتو سرغړونه په هیڅ صورت نزغمي او کچر د پاکستان حکومت سعودي عرب ته خپل عسکر اون لیګل نو دوی به سعودي عرب ته اغه شان خپل جنگیالي لیګي څنګه چې په تیرو وختونو کې افغانستان ته لیګلی وو. پاکستان شیعگانو ته په اشاره کې لودیانوی دا تور هم لګولې دي چې پاکستان کې د طالبانو خلاف د عملیاتو حمایتیان په یمن کې ډزبندی غواړي. بلخوا هم پنجاب ایالت کې فعالیت لرونکو سعودي پلوه او هند او ایران مخالف جهادي تنظیم جماعت الدعوه هم د پارلمان قرارداد د پاکستان د اولس د رئیس پکاوي ګرځولې دي. لاهور کې یو غونډه ته وینا کې د جماعت مشر حافظ سعید ویلي دي چې د پاکستان لخوا د یمن په شخړه کې د بی طرفه پاتې کېدو فیصله انتهایی غیر مناسبه ده ځکه چې سعودي عرب د پاکستان د نورو هیوادونو سره په شخړو کې تل د پاکستان حمایت کړی دی او چرته هم بې طرفه نه دی پاتې شوی او د ده په خبره بیا څنګه پاکستان اوس د سعودي عرب په لانجو کې بې طرفه پاتې کیدی شي. سرګند دی وی چې د پارلمان په قرارداد کې د یمن په شخړه کې بې طرفه پاتې کیدو سره سم دا هم ویلی شوی دی چې پاکستان به د سعودي عرب د جغرافیایي سلامتیا مکمل دفاع کوي. دلته کې سوال دا راوچتیږي چې د ملک د منتخب پارلمان د متفقه قرارداد په موجودګۍ کې د سعودي عرب په لوه سخت دریزه تنظیمونو د دغه سخت عکس العمل سمانی کی دلی شی او دوی دا موقف ول خپل کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو سیړنکار کرنل ریټایرډ خالد منیر دغه پښتنو ته په جواب کې صدا سوای
دا خلک مظاهره کوي سعودي عرب سره د پیسو لند دنم د ارف د غي ورته مالی ما د دونم کوي د مدرسې د سعودي عرب په دغه باندې چلی نو دا سنیش کې د چې پارلیمنت په یو قرارداد منزور کړي خلافت موومنٹ والا زمانہ ہونا تھا کمیشکول مش کابل تلا رو دے برسگی نہ خلکو ٹول ہجرت کڑا نو اصل گئی دی نمبر جوڑائی دغه دے پارا سعودی عرب مغتا باقی جو حکومت فیصلہ تر سو پوری نکڑی سنگا دے اتلے شی دے بغیر ویزے او بغیر دغه بسنگ دے
دا امنیتی چارو بلیو ماہر عامر الیاس رانا ہم پاکستان کی دا سعودی عربستان پا لوی سخت دریز تنظیمون عکس العمل ہم دا دوی دا مفادات و اکاز گرزوی ڈیو ریڈیو سر خبرو کی دا اویل چی دا جماعت الدعوی او اہل سنت والجماعت موقف غیر متوقع ندے خود دا پا خبر دوی تا با اس اہمیت نملاوی گی
مجھے نہیں لگتا کہ اس بہت بڑی کوئی تحریک یہ شروع کرنے جا رہے ہیں جی اس قسم کی تحریک ہوتی ہے اور ریٹورک یوز کی جاتی ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جو ہے کنسنسس فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کو ایک عوامی تائید بھی حاصل ہے
دے وائی چھ دا پارلیمانی قرارداد مخالف تنظیموں نے دا عوامی تائید نہ محروم دی او دا توان ہم نہ لری چھ دا حکومت خلاف سلوی احتجاجی تحریک شروع کری شی عامر رانا زیات اکلا چھ دا پارلیمان قرارداد دا پاکستان دا اولس دا رائے ترجمانی کوی او نڑے تا پڑاگا شوا چھ دا پاکستان اولس دا یمن پشخڑا کے دا بے طرف پات کی دو پا حق کی دی واضح دی وی چھ دا پاکستان پا پارلیمان کے تر ٹول الوی مذہبی سیاسی گن جمعیت علماء اسلام فیڈ الہم دا پارلیمانی قرار دا د حمایت نه پشا شوې ده او د ګوند قائد مولانا فضل الرحمن تازه د ریس د خپل کړي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قرارداد د جوړېدو په عمل کې د دوی سره سلا نه ده کړې او د په خبره حکومت په دوکه باندې د دوی نه د قرارداد په حق کې تایید حاصله کړې ده پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
گران اور لوگوں کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا وګي پتا سي حالات کو کي د یمن او سعودي عرب د شخړې په معاملې باندې د پاکستان لخوا د مرستو په اړه باندې خبرونه تاسو اوري سغختنه هم کیږي نو بلخوا د پاکستان خارجه دفتر هم یو رپورٹ خپور کړی دی ویلي دي چې په 13-15 کالو کې د ایران متحده عرب امارات او سعودي عرب او ځین نور عرب هیوادونو نه 2.5 لک پاکستانیان په اوخکل شوي دي دغه پاکستانیان ولی اوخکل شوي دي کم کم ملکونو نه څومره شمېره کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي
چې پکې تر ټولو زیات 1,23,000 او 1,520 د سعودي عربستان نه یو کم سلویغ زره او 203 د ایران څخه شپږ ډیر زره 301 اویا د متحده عرب اماراتو څخه یو کم ډیر زره 915 سلویغ د عمان څخه او دغه رنګ د زرګونو پښمیره کې د کویت قطر بحرین آذربایجان یوکرین یونان څخه وطن ته واپس کړی شوی دی خارجه دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستانی وګړي په دغه هیوادونو کې د کاروبار او مزدورۍ لپاره تللی وو د خارجه دفتر په بیان کې دا هم ویلي شوی دی چې د ایران څخه زیاتره واپس کړی شوی هغه پاکستانیان دي چا چې دغه هیواد صرف یو بل ملک ته د اوړېدو لپاره کارولو د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې د خلیجی ملکونو بحرین کویت عمان او قطر نه د پاکستانیانو د روخکلو علت په دغه هیوادونو کې امنیتی اندېښنې ښودلې شوې دي سرګند دي وی چې د سرکاري شمارشمیرو تر مخه دا وخت په سعودي عربستان کې خوښه 3,00,000 او متحده عرب اماراتو کې 4,50,000 پاکستانیان موجود دي خو په اوسنۍ موده کې د پاکستان د پارلمان لخوا د یمن په جګړه کې د خلیجی ملکونو د اتحاد د برخې نه جوړېدو د فیصلې له کبله د اندېښنې هم څرګندېږي چې په دغه هیوادونو کې په قانوني توګه مېشت پاکستانی وګړي اغېزمند کېدی شي ښکاره دی چې د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو وزیر 13 ورځ دړکه ورکړې وه چې د پاکستان د پارلمان لخوا د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو فیصله به اسلام آباد ته ګرانه پریوزي او څېړونکي وایي عرب ملکونه پاکستان ته صرف یو نقصان رسولی شي او هغه دا چې دغلته مېش پاکستانی وګړي د خپلو هیوادونو نه رابهر کړي د خارجه چارو ماهر ډاکټر رفعت حسین په دې حقله صدا سي وایي
ایک حوالے سے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ ہمارے ورکرز جو ہیں جو کہ پچھلے سال انہوں نے 12 یا 13 بلین ڈالر جو ہیں وہ ہماری معیشت کو دیے تھے اس میں سے بلک کا حصہ جو ہے وہ ان ممالک سے آیا تھا تو وہ ایک ایسا جو ہے آمدنی کا فارن ایکسچینج کا ایک ذریعہ ہے جس سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈپرائیو کر سکتے ہیں
دیوائی چی خلیجی ملکوں نے پاکستان تا صرف یو نقصان رسولی شی او هغه دا چی دغلتا موجود دلکونو پشمیرہ کے پاکستانی وگڑی روکا گی ولی چی تیر کال ہم خلیجی ملکونو کے میش پاکستانی مزدورانو خپل حیوات تا 10 بلین ڈالر را لے گلے وے سرگند دی چې په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې زیاتره پاکستانیان د کنسټرکشن په څنګه کې کار کوي او د متحده عرب اماراتو ترقی هم په دغه مزدورانو اړه لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران وردون کو دا ڈیو ریڈیو دا خبرون لاروانی دی نن دا گل ورز کال 2015 دا اپریل دا میاشت دی ار لسم انیٹر دا وقت پا اسلام آباد کے دا ماسخوتن ادنی میں کابل کی اتو دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دورزی یولسنی میں بجے شوی دی یدی خبرونه وړاندې کون کې زیم نو شیروان کلندر اول مو پامرا ګرځوم د مهمه خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم د یمن شخړې په اړه پالیسي بیان په وخت سعودي عرب ته د مرستې لپاره د پوزونو لیږلو اعلان نه دی کړی، خو وای ک سعودي عربستان ته خطر جوړ شو نو سخت جواب به ورکوي.
Pakistan will intensify its diplomatic efforts in the coming days in consultation with the leadership of Saudi Arabia to resolve the crisis.
The Pakistan Kharija Charo Wazarat wai tiro pinzo kalo ke Saudi Arabistan o noro khaliji hewaduno na nizde 2.5 lakh pakistaniyan la khpalo hewaduno sakha shadal shwi di.
خارجه دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستانی وګړي په دغه هیوادونو کې د کاروبار او مزدوري لپاره تللی وو،
او چارواکي وایي د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان تربت سیمه کې د مزدورانو وجنه کې ککړ 14 وسلوال وجل دي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي الکیدا بر صغیر کراچۍ کمانډر په شمول یې 15 ترهګر وجل دي.
القاعدہ بر صغیر کا جو کراچی کا نیا کمانڈر تھا نور الحسن عرف ہاشم، اس کا ڈپٹی کمانڈر تھا عثمان ایک ابراہیم، جو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن تھی ان کی پہلے سے، باقی دو لڑکے جو سوسائیڈر تھے ان کے ساتھ وہ پانچوں مقابلے میں ہلاک ہو گئے.
آؤ غوکشے دا خبرونو تفصیل تا. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن شخړې په اړه پالیسي بیان په وخت د سعودي عربستان د مرستې لپاره د پوزونو لیږلو هیڅ اعلان ونه کړو، خو د پالیسي بیان په وخت یې ویلي ک د سعودي عربستان خپلواکي او سالمیت ته خطر جوړ شو نو سخت جواب به ورکوي. د یادونه ورده چې د دفاع وزیر خواجه آصف تیر اونۍ پارلیمان ته ویلي چې سعودي عرب ترې د یمنی حوثي قبایلو په ضد مځکني، هوایی او سمندري پوزی مرستې غوښتې دي. اعلی پوزی او حکومتي وزیرانو سره د غونډې وروسته وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سعودي عرب یې نږدې ملګری دی او په سختو وختونو کې به دوستان نه پرېږدو. د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د تیرو 15 کالو راسې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او ایران څخه 2.5 لکونه زیات پاکستانیان د امنیتي اندېښنو له وجې پاکستان ته واپس را لګل شوې دي. یاد دی وی چې دا مهال په سرکاري شمیرو تر مخه 13 لکه پاکستانیان په سعودي عرب کې او 14 لکه په متحده عرب امارات کې موجود دي. د کراچۍ پولیس وایي په اورنګي ټاون سیمه کې په یو کاروای کې د القاعدې برصغیر کراچۍ څنګ کمانډر نور الحسن عرف هاشم او مرستیال کمانډر عثمان اکی ابراهیم سره د درو نور وسلوال وجل دي. د کراچۍ د پولیسو ترهګرې یونټ مشر عمر خطاب میډیا ته ویل دي ترهګرو په پولیسو ډزې هم کړې دي، خو پولیس ته سمرګ جوبلا نه ده اوریدلې. او د پاکستان بلوچستان صوبې د تربت علاقې سره نږدې کیچ ضلعه کې د ملیشې ځواکونو په عملیاتو کې 14 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د چارواکو په وینا وجل شوو وسلوالو کې 13 ورځ د وجل شوو 40 مزدورانو په قتل کې ککړ ملزمان هم شامل دي. تربت د بلوچستان صوبې په حساسه ضلعو کې شمارل کیږي او دا د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر عبدالمالک بلوس پلارانه سیمه ده. د سیاحت چارواکي وایي چې نن د ګل ورځې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو وایرس په ضد درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي چې د مهم په وخت به یو شلک ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوي. او په سودان کې نږدې 14 میلیونه خلک نن د ګل ورځ څخه د صدارتي انتخاب لپاره اوټونه اچوي. دغه لړۍ به تر شروع ورځ پورې روانه وي. تمه ده هم صدر عمر البشیر یو ځل بیا د ملک صدر جوړ شي، ځکه چې د هیواد غټو مخالفو سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د ممکنه درغلو تورونو وروسته د بایکاټ اعلان کړی دی. او د کال 2018 صدارتي انتخاباتو په میدان کې د امیدوارانو شمیر په زیاتېدو ده. او نن د ګل یا دوشنبه په ورځ به د ریپبلیکن پارټۍ کیوبیایي نژاد سینیټر مارکو روبیو هم په رسمي توګه خپل ځان د امیدوار په توګه وړاندې کوي. یو ورځ وړاندې د واکمن ډیموکراټیک ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی خارجي وزیر هیلری کلینټن هم صدارت لپاره خپل ځان د امیدوار په توګه معرفي کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. اوس په دې خبرونه کې وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته. دا کتنه ډیوا ریډیو همکار کړی ده. سټوډیو ته راغلی دی ارکلی، ورته وایي په خیر.
ډیره مننه نوشران قلندر. ګران اوریدونکو زما سلامونه او احترامونه ومنه. د واشنگتن پوسټ کې د ایران سره چې کوم د ایټمی پروګرام باندې یو موافقه یا یو جوړجاړی تر اوسه چې څه شوی دی، د هغې څه تفصیل د امریکا د توانایی یا د انرژي چې کوم وزیر دی، سیکرټری دی، ارنست مونیز، هغه په د واشنگتن پوسټ کې خپل یو آرټیکل لیکلی دی. او دا امریکنی چارواکی چې دا د باراک اوباما، صدر باراک اوباما په حکومت کې د سیکرټری په حیث باندې یا د وزیر په حیث باندې، نو د خپل هم په دغه خبرو اترو کې برخه اخیستل چې سیکرټری جان کیری په سویټزرلینډ کې د ایرانی چارواکو سره کړی دی. او دی چې کوم جوړجاړی دی په دې اړه باندې، دی وایي چې دا یو مضبوط ګام پورته شوی دی د یو داسې ایران په اړه باندې چې هغه محفوظ وي او نور نړۍ ته خطر نه وي. د پدې خپل چې کوم یو آرټیکل دی پدې کې، پدې لیکنه کې د یو تفصیل دا ورکوي چې په کومو کومو لارو به د ایران د دغه ایټمی وسلې د نه جوړولو یعنی ضمانتونه ورکړل شي، او څنګه به ایران اون نه کړی شي چې کوم هغه ته اجازت ورکړل کیږي د دې معاهدې یا د دې لوازنامې په تفصیل پرانا کې، نو ایران به ونه کړی شي چې هغه د ایټمی وسله جوړه کړي. او کچري دی وایي که ایران وسله جوړوي هم، نو هغه به ډېر کلونه واخلي. ولې دی بیا وایي چې دغه به ممکنه ځکه نه وي چې دا چې کوم د سویټزرلینډ یا د لاسان جوړجاړی دی، دی وایي دا د صرف په اعتماد باندې نه دی، د دې اډانه یا د دې بنیاد صرف دا نه دی چې په یو بل مو اعتماد کړی دی. وایي د دې دپاره ډېر کوټلي ګامونه پورته شوي دي او ډېر کوټلي فیصلې شوي دي چې د هغې د هر طرف نه د هغې جایزه اخیستې شوې ده. او د دې ضمانت ورکوي چې ایران به کله هم ایټمي وسله جوړه نه کړي. او دا عمل وی ډیر یو سپین او خروخانه عمل دی. په دې کې د غلا او پپټه باندې لږ څه کول هم گنجائش نشته. دی وایي چې د سلورو طریقو نه ایران کولی شي چې اټمی وسله جوړه کړي، وغه سلور لارې ورته باندې کړې شوې دي. دی تفصیل بیا وایي چې د ایران په کوم مرکزونو کې یا په کوم د ریاکټرز چې دي پاغي کې د دریو نمونه دی خصه شو چې دا مهم دی. پاغي کې چې کوم دا پلوټونیم چې پکې پیداوار وي، نو دوی چې دا اراک چې کوم ریاکټر دی یا یو کوم مرکز دی، هغه به بیخي په څه وخت پس په هغه بیخي ودرولی شي، او هغه به بیخي یو بل دغه ته ورواړولی شي چې هلته به هیڅ قسمه یورینیم انریچمنت یا یورینیم غنی کول د هغې عمل به د سره دغه شي، بلکې هغه به د فزیکس یو مرکز ته وګرځولی شي. او بیا دی وایي چې د دې سره سره دوه نور چې کوم مهم ځایونه دي، د نتانز او د فوردو، نو فردو او د نتانز به هم د دوی چې د یورانیم سره سره د یو د پلوټونیم چې دا په اټمي وسلو کې لګي، نو د دې بیا د ټول هغه تفصیلی ورکړی دی چې څنګه به دا اوشي. د دې دی وایي چې د ایران دغه کیپاسټی یا د ایران دغه اهلیت په تر دې حد را کم کړی شي چې تر اوسه دوی به په دغه سینټریفیوجز دا ټول د ساینسي نمونه دي د دغه وسلو کې په کارول کېږي. نو وایي چې دا به د 20,000 په ځای اوس 15,000 ته راکوز شي. مخکې به ایران 20,000 جوړول، اوس به 15,000 جوړي چې دا به د دوی د نورې توانایۍ دپاره د ترقۍ دپاره چې کوم د دې کارول دي هغې دپاره به وي. بله بیا دا وایي چې دغه چې کوم د یورانیم چې مخکې به د هغې څومره یورانیم دوی غني کول هغه به 10 tons وو، اوس به د 10 tons په ځای باندې دا 300 kilograms ته راکوشي. د دې شمیر چې دا به یعنی درې سلنه یا 4% برخه به جوړیږي. تفصیلی نور هم ورکړی دی، دا به د دې به د په دې باندې به ساروي د یو این او د نورو چې کوم نړیوال د دې لپاره ادارې دي د 15 کالو پورې به دا سار موجود وي. نو دی وایي چې په پټه باندې هم ایران نشي کولی کچرې، ځکه چې د هغوی به دغه چې کومه کیپاسیټي ده د هغې کوم دغه اهلیت دی دا خو به راکم کړی شي، خو په پټه به هم نشي کولی ځکه چې په هغې باندې به دومره د هغې به معاینې کېږي د هغې به دورې کېږي. نو ایران کولی نشي چې دغه او دوی چې کوم اجازت ورکړی شوی دی کچرې دي په دغه کې هم مثال په طور په پټه سره لګیایي، نو وایي چې د 15 کالو نه والا ډیرو کلونو پورې به هم دا اطمینان شته چې ایران به اټمي وسله جوړ نه کړي. نور په دې دغه کې تفصیل ښه ډیر دی، خو دغه ما غوښتل او هغه په اخر کې دی پر خپلو خبرو کې وایي چې دا کوم بندیزونه په ایران دي دا به هم یعنی داسې پوړی په پوړی باندې به یا فیز وایز به دا دغه کېږي لرې کړی کېږي اقدام به نه کېږي. دغه به هم د دې سره تړلی وي چې ایران د نړۍ چې کوم اعتماد دی په هغې باندې پوره وخیږي. نو دا کولی شي چې دا به یو داسې محفوظ ایران دنیا ته ورکړي چې خطره به وتنی. ما غوښتل چې تاسو سره دا شریک کړم.
ګران اوریدونکو تاسو باندې صفحه امریکا ډیو ریډیو ته وګیې او اوس مو پام راګرځو یو هغه خط کم چې د سوات اوسیدونکو کم عمر طالب علم ملالا یوسفزی چې د طالبانو په ډزو کې ژوبل شوی و خو هغه هم اوس په خپل باندې سکول ته ځي او هغه تیر کال چې په نایجیریا کې د سکول کوم په سلګونو د سکول طالب علمان تختول شو د بوکو حرام اسلامي ډلې لخوا هغه جنکو لپاره هغه تیر کال هم تلی و الته نایجیریا ته، اوس بیا یو خط لیکلی ری ویل ری چې دغه جنکې پکې مخاطب کړی ری وای ورته چې دوی یې ری نه دي او تر هغه وخت پورې خپل هلې ځلې جاری ساتي تر سو پورې چې خپل کورونه ته بیرته نه وی راغلي. دغه خط نور جزئیات د ډیو ریډیو همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه خط چې سره د یو آډیو فایل سره د ملالا فند لخوا خپور کړی شي پکې ملالا یوسفزی دغه جنکو ته ډاډ ورکولو په وخت ویلی دي چې د ګرد نړۍ هغه میلیونو خلکو څخه ملالا یوسفزی هم یو ده چې تاسو یې د خپل فکرونو یا سوچونو او خپل دواګان نوستنه ورته یادې.
وی ویل آلویز سټاند وذ یو ټوډے اینڈ ایوری ڈے وی کال ان دی نایجیرین اتھارټیز اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی to do more to bring you home.
ملالا یوسفزی وای چې مونږ به چرې هم تاسو هېری نکړو، مونږ به همیش تاسو سره ولاړ یو. نن او هر ورځ مونږ د نایجیریا په مامورینو او نړیواله ټولنې باندې غږ کوو چې تاسو واپسې لپاره نور زیات ګامونه واخلي او تر هغه به په آرام نکینو تر څو چې تاسو خپل کورونه ته واپس نه راوستي خپل کورونو سره یو ځای کړی نه. ملالا یوسفزی په دغه خط کې دغه جنکو ته ویل دي چې لکه تاسو په ما باندې هم وسلوالو برید کړو، کوم وسلوالو چې غوښتل چې جنکې سکولونو ته لاړ نه شي، هغه وسلوالو زو او ورسره دا وای چې ملا یوسف زی چې زو او د هغه دوه ملګری نور په ډزو وشتلې خو دوی خدای پاک بچ کړل ژوندې اوسم ژوندې دي او روغ دي او د تعلیم لپاره د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي نو د ملال یوسف زی لنډ غږ تاسو ته بل همورو
ناو وی سپیک اوټ آن بیهاف اف آل ګرلز اباوټ د رائټ ټو ګیټ پراپر اډوکیشن Our campaign will continue.
Malala Yousafzai wai che os mung da tolo jinako po numaindagi khabare ko wa gui ta aw da hasi ko che gui ta da da hak war kli shi che gui hum talim tar la sakri Malala Yousafzai da hum ziyatawi che zamunga da campaign da dwida campaign ba dar hage pore jari wi tarso che po gard nade ki to taso gard nade ki aw sara staso da 214 jinake kam che da waslawal la khwa تخلو تختول شوی دویته او دغه شانتی هلکانو ته مفت یعنی صفا او دغه شانتی تعلیم ته او معیاری تعلیم ته رسد یا رسایی نوی تر لاسه کړي تر هغه به د دویته کمپاین کمپاین جاری وي په دې خط کې ملال یوسف زیدا هم ذکر کړی دی کله چې وای چې کله دا د ولسو کال شو نو دا سره د خپل پلار پلار وسره او ضیاءالدین یوسف زید دوی نایجیریا ته ورغلی او الته کې د نایجیریا د هغه وخت صدر ګډ لک جانتن سره لیدلی او دغه شانتی وای چې هغه 15 جنکو سره هم دوی ملاقات کړو کمی جنکې چې د وسلوالو لخوا تختول شوی وي خو هغه د وسلوالو څخه په تختیدو کې یا په واپس خپل کورون تراتلو کې کامیاب شوی دوی وای چې کله زه او زما پلار دغه جنکو سره ملو شو نو مونږ ډیر زیاته امپرس یا چې کم دینه مونږ ته ډیر زیات متاثر شو ځکه چې هغه ویلې چې دوی بخپل د چې څه چیلنجونه دوی ته مخ ته داغه باوجود به دوی خپل تعلیم ترلاسه کوي او زما بیا دوی دا هم وایي چې زما پلار او ما دغه د ها ستاسو مور پلار سره هم ملاقات شو او دغه جنکو چې کمی واپس راغل دغه سره ملاقات شو او هغه سره دا لوس کړو چې د دوی د تعلیم لپاره به ملالا فند هم د دوی سره امرسته کوي د دې سره سم ملالا یوسفزی په اخر کې دا ویل دي په خپل خط کې دغه جنکو ته چې لیکلې 214 جنکې دي وایي چې یو ورځ به تاسو د دغه وسلوالو څخه راځي خپل کورونو ته او خپل کورونو او خپل ملګرو سره به یوځای کیږي او تاسو ته به دا موقع بیا ترلاسه کیږي تاسو تعلیم ترلاسه کړي او زه چې کم نن دغه ورځ په تمه يم چې تاسو 214 جنکې ځان را ترغاړه باسم او تاسو خپل کورونو سره په ازاده سره ژوند کوي در هغه پوره چې کمندنو تاسو مضبوطی اوسه حوصله مبهله او نړیواله ټولنه او د نایجیریا چې کم نوې حکومت راغله دی د محمد بهاري چې اوس د نایجیریا نوې صدر دی هغه هم جمعنی کړی دی چې تاسو راځه د ولول لپاره به پوره پوره حاصل کوي
ګران اوردونکو تاسو باندې صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ملالا یوسف زی د نایجیریا په سلګونو تختول شوی جنکو په اړه باندې د ملالا یوسف زی چکم کولو خط د هغې جزئیات مو وریدل اوس موضوع سیمه ته چرته چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو مهم شروع شوی دی د پاکستان د صحت چارواکو ویلي دي چې د روانې جولای میاشتې نه به د انجکشن د لارې د پولیو ویکسین ماشومانو ته ورکوي په نن د پولیو ساسکو چې کوم مهم دی هغه شروع شوی دی په زنو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې او چارواکي وایي چې یویش لک ماشومانو ته به په دې مهم کې د پولیو ساسکو ورکوي نور تفصیلی د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دې رپورت کې راکوي
خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي سارنې مرکز مشر ډاکټر امتیاز وایي چې روان کال کې دوی کمپاینونه ځکه زیات کړي دي چې دوی د پولیو وایرس مخنیوي وکړي او ماشومان په خپو او لاسونو شلېدلو نه بچ کړي
کمپاین چې څونه زیات نو دونه ډېر د ماشومانو ویکسینیشن چې کم دی نو اوبه زیات کیږي ای کې وایرس ته وردولو چانس هم زیات شي نو هر هغه ځای چې هغه ځای کې انفیکشن زیات شوی دی نو هلته به مونږ زیات کمپینز وکړو د دې لپاره چې دا خلک چې کم دی نو د پولیو نه بچ شي
د خیبر پختونخوا په رنګي په قبایلي سیمو کې هم نن د پولیو په ضد کمپاین پیل شوی دی او دغه لته به وو لکه نه زیاتو ماشومانو ته د اساس کې ورکولې شي. ولی چارواکي وایي چې د ځنی سکیورټي وجوهاتو لکبله په اورګزی ایجنسی کې دا کمپاین پیل شوی نه دی او دغه لته به دا رسو کولې شي. د قبایلی سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر شویب وایي چې د اورګزونه علاوه باقی ټولو قبایلی سیمو کې دوی کمپاین پیل کړی دی.
بس علاقوں کی حصول ایکسپٹ اور کمپین پوسپون لیل دا نور خو بالکل امن دے بس نارد کے مماکمہ ہے علاقے سے کم پاپولیشن دے فی الحال اگر چیزی تو کہ ایمان راؤن لے پہنچارا کمپین کے 15,000, 13,000, 14,000 نا پاپولیشن ویکسینیٹ تھیں کہ ناو ساؤتھ فیز ہے اور ٹول تقریباً ایکسپس تھے بالکل آخو ٹول پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن آرمی ٹول ہر دے کے ورطا پورا فل فلیج سپورٹ.
پاکستان کې روان کال کې تر اوسه پورې د پولیو 21 کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه کې شپږ د قبایلی سیمو، 8 د خیبر پښتونخوا، 3 د بلوچستان او 4 د سند ایالت نه مخې ته راغلي دي. قبایلی سیمو کې 15 د خیبر ایجنسی او 1 د سویلي وزیرستان، ولې خیبر پښتونخوا کې 4 د پیښور، 2 د ټانګ، 1 د لکی مروت او 1 کیس د نوخار سیمې نه مخې ته راغلي دي. د یادګرنې وړ ده چې تیر کمپاین کې مانسهرا او باجوړ سیمو کې د پولیو په ټیمونو باندې بریدونه شوي وو، ځکه دا ځلې حکومت لخوا نه د پولیو ټیمونو لپاره د سکیورټی هم سخت انتظامات شوی دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږ یې او وزو مو د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان ته چرته چې چارواکي وایي چې اغه دیارلس وسلوالی وجلی دی کم چې 13 ورځې د تربت په سیمه کې د شلو مزدورانو په وجنه کې ککړ دی. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشیا کو ویان ادا کوي چې د خوپی معلوماتو پر بنسټ باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د پټ شبکو له لوري د تربت له ښار څخه د 12 کیلومتري په واټن باندې د گیبن په سیمه کې دوی د پلټونو عملیات کول چې د ناڅرګند وسلوالو له لوري پر دوی باندې ډزې وسولې. بیا دوی د ځوابي کاروایی لپاره دغه شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. د ویان له خولې چې په دغو عملیاتو کې 14 وسلوال کسان ووژل سو. ویان ادا کوي چې په جلسو کې د لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ آیت الله هم شامل دی او یو بل کمانډر ظریف بیا په جوبل سوي حالت کې نیول سوی دی. د یپسی ویان وی چې د کیش د ګوګدان په سیمه کې د پنجاب او د سند د شلو مزدور کار خلکو د وژنې را پدې خوا له درو ورځو څخه د پټو شبکو او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري عملیات روانو. د ده په خبره چې دوی درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. د یپسی ویان وی چې په دغو عملیاتو کې په سلګونو عسکرو برخه اخیستله چې مشري مکران سکاوټ کوله. تیره ورځ د تربت پولیسو د لغوسوی بلوچ لیبریشن فرنٹ ډاکټر اعلی نظر بلوچ او د دغه ویان ګورام بلوچ په ضد باندې مقدمه هم درج کړله. د دغه پیش مسولیت بلوچ لیبریشن فرنٹ په سر اخستی وو. درې ورځې وړاندې کیچ چې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت پرته سیمه ده چې د پنجاب د صادق آباد دیارلس او د سند ترپارکر و مزدور کار کسان ووژل سو. درې بیا ټپیان سوي وو. دوی د سوراب د اوبو د زیرمې سره نږدې یو پل جوړوي. دا سیمه په انتظامی توګه باندې د پولیسو په ولکه کې ده، خو لکن د دوی د خوندي ساتلو لپاره دلته لیویس ګمارل سوی وو چې اوس حکومت ماتله کړي دي او نیول سوي دي. د کیش د نظامی پولیسو په ولکه کې دي. حکومت وی چې له دوی څخه به د ګډو پلټونو ډله تفتیش کوي. په بلوچستان کې د نواب اکبر بوکټي د وژنې را په دی خوا بلوچ وسلوالو ډلو د کښتې کچی بغاوت پیل کړی دی. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو د نور صوبو پر اوسیدونکو د ګازو پر پایپ لاینونو د اورګاډي لاینونو او د برېښنا پر ستونو باندې بریدونه ترسره کوي. په دغو بلوچ وسلوالو ډلو کې ځینې د صوبې د سایل او وسایلو او ځینې بیا د بشپړ خپلواکۍ خبرې کوي. حکومت بیا ادعا کوي چې د ځینو خارجي هیوادو له لوري دلته په بلوچستان کې د امنیتي وضعیت د خرابولو لپاره لمن وهل کېږي. د دوی له خولې چې ودغو وسلوالو ډلو ته د بارنۍ هیوادو له لوري نه یوازې مالی مرستې ورسره کېږي، بلکې ودوی ته وسله او تربیه هم ورکول کېږي. په دې ترڅ کې حکومت تر ټولو لومړی د نوې ډیلی نوم یادوي، خو هند بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
Voice of America, Diva Radio,
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
اوس په دې خبرونه کې وخت شوی د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په نایجیریا کې په 28 مارچ شوو صدارتي انتخابونو کې اچولې شوي ووټونه شمارلې شوي دي او په امنناک ډول د واک اختیار د سپارلو لوس شوی دی. په انتخابونو کې 25 لک ووټرانو خپل ووټونه واچول او دوی د مملکت پخوانی مشر محمد بوهاري ځان لنوي صدر غوره کړو. محمد بوهاري د صدارت د ووټونو ګټلو لپاره په سلورم ځل مقابلې ته ولاړو او دا ځلې د سخت مقابلې ورستو کامیابی حاصله کا. د دې د کامیابی او د صدر ګډلک جانتن د روغ دریز له سببه د افریقي د ټولو نه په لوی د جمهوریت کې د امکاني تبديلو علامه راخکار شوې دي. دا هر څه د باقی بریا زمي افریقا د هوادونو لپاره د سیاسي بدلون په میدان کې یو مثال دی. امریکای د مارچ په 28 تاریخ په امنناکو او تاریخی انتخابونو کې دوه د نایجیریا خلکو او د نایجیریا حکومت ته مبارکي لیږلې ده. موږ په خصوصي توګه په هغو ټولو ووټچونکو افرین وایو چا چې د ډیر صبر زغم نه کار اخیستی دی او په جمهوری عمل کې د برخې اخیستو د خپلې پخې ارادې څرګندونه کړې ده. موږ منتخب صدر بوهاري له هم مبارکي ورکو او د خپل دی لوس پخلی کوو چې نوی حکومت سره وکار هم کوو او مرستا او ملګرتیا به هم کوو. موږ د نایجیریا د آزاد انتخابی قامی کمیشن او د دې کمیشن د مشر اتاهیرو جگا هم ستاینه کوو چې په منظم ډول د انتخابونو عمل په قلارای سره سرته ورسولو او د انتخابی عمل د صفا سترا او د اعتباری کولو د پاره د نوې ټکنالوژي استعمال وکړو او انتخابی نتیجې هم چټک اعلان کړی دي. اگر که مونتا د انتخابی سازو سامان یو زینا بل زیتا پر رسولو کی د پرتو مشکلاتو په بابلا خبرونه را رسیدلی دي خو بیا هم د مشکلاتو مجموعی لحاظ سره انتخابی عمل باندې سبد اثر نه دی غورځولې. نایجیریا یو ډیر اهم اتحادی ملګری ملک دی او د برازمی افریقا او دینه بهر ورلا د سلامتی او د سوکالۍ په میدان کې اهم کردار ادا کول دي. په دې سبب دا لازمه ده چې موجوده انتخابونه د تیرو انتخابونو ځینې بهتر وي او چې دا د جمهوریت یو نوی معیار مقرر کړي. د دې مطلب دا شو چې د نایجیریا خلکو لا نه یوازې شر فساد رد کول پکار دي، ولی په حقیقت کې ورله امن لوده ورکول هم پکار دي. مونږ د صدر ګډلک جانتر تر کلونو کلونو پورې د خپل ملک په خدمت کولو د ده ستاینه کوو. مونږ په عبوري دور کې د اتحاد او قلاری ساتلو لپاره د ده د غږ هم هرکلی کوو. نوی حکومت ته بهشکه چې ډېری مسلې په وړاندې پرتې دي، د بوکو حرام د خطرې ختمولو لپاره د جنگ جاری ساتل، اقتصاد لا وده ورکول، خلکو لپاره سرکاري اسانو کې خواله راوستل او د مدو مدوراسي در روانو بډو رشوتونو نغې وستل او د ملک د حفاظتي ځواکونو پېښورانه صلاحیتونه خکول د نوی مشر په وړاندې پرتې مثالی مسلې دي. خو د نایجیریا خلکو د خپل ملک د لوز پوره کولو لپاره د بدلون راوستو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-800-999-0.